اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شئ؟ د هغه وختونو چې نبی علیه السلام بې وفات شوی د نبی علیه السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغی اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغه هلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی هلته څه وکتل په جومات کې مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ ووایو چې موږ یې علم ته، موږ یې پوهې ته، موږ یې زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټ اوازې چې په رواني برخه کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلي وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی دا هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت ته د دسی چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمون په ټولنه کې د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدای چې یو دمی داسې پریکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلې وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس ویلې پلی خوسو شو اخیرم سوسو نو دغه پختنه لپاره باور وکي چې تروسه زه خو جواب شخصا نه لرم زکه چې ډیر نه هلي کول کې حال په دوی راغلی دا واقعا جواب نشم مرته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي نو دوی ممکن ډیر زیات نه هلي شي او دغه نه هلي د دې سبب کېږي چې دوی پر اتلونکي کې جواب خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پانتون بند خوانځای بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی او اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکړو یا دوه کاله زموږ د کورونا له خاطره ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابوي چې دغه موږ جبران کړی شو د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپله ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه یې ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو که وایو چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو که وایو اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو نو دغه چاپېریال چې سم نه دی زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی یعنې زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلی زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلی اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه نور څوک یې نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي تاسو څه عدس وهئ څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجېږو آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چاته یې بیایي دا خو دوی متاجېږي نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ تا ګوکړي بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولای نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خپګان باندې اخته سوي دي آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو پوهنتون کې وو یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي او په هېڅ صورت د نه ناهیلي کېږي خپل زده کړو ته د په خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي ناهیلیتوب د حل لاره نه ده فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري ناهیلیتوب ډیپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالت سمیږي
ډېره زیاته ونډه لري بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري د دې پر ځای چې دغسې یو مات ورته وکاري چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته یې ضرورت لري ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ مېرمنې ځپلې دي رټلې دي یعنې دا نه اجابه یي چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي دوی د کلک ملاتړ وي زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هماغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
قدرمنه دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسفورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي آشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب نن خون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیا سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړې. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل کوری.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا، لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده، او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوغ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یو لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هری موتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هری موتن ستنلی د لویدیځ افریقا څخه و ختیځ افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړي نړیوال جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1935 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په جوړوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نشلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نور هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مې تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیا اس میں داستان